یشفې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځي په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځي د بیا پرانستلو په تړاو ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلی کرزی سره په خبرو کې افغان شزینه فعالانو د نجونو د شوانځي د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د شزو پستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلی کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر باندې خبر شوی راغلی چې د هیواد شيګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هوار شي او شزي په ټولو برخو کې پراخه باندې ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوانځیو له تړل کېدو 315 بشپړسي ووتلې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د ایرلند په کوربتوب په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 15 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یو مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوې دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوې دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودیده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوی خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمری په جارلسم په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او شوانځیو په ګډون په ملکی سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتیدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسیدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په مزګرتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
چې کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي، ایدا وسره مخمخې. په دې کې موضوع ته توجه وکړ.
دیوران کرشیت چرما د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نشته شوه.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ په مين شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستي جوړي کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وهللي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزا او یو نارینه ندرس درې وهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي او د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خنړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعگان پکې پنه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تیره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوی چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر سره کړی او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف دی وی غونډه پر مال طالب ځواکونه وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تضمین لپاره جدي کار وکړي.
اوس په الحال د دې شګونو د یغه مسله د په الحال تاسو د نوې مسولیت د رسپلکیږي په الحال به تاسو جوال د چیلنج سمو مخکې د دې شګونو چې کوم لسم د محرم د یو خپل مراسم ادا کوي پیدا وسره مخ مخې دغه مزیته توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره لشيګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه تر سره کوي او تکیا خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورشته بریدونو ګڼ شيګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولې. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو ختسمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپسمه کې چاودنې اته تنه وژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسولیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش غاخ لمه ځتللې او دا ډله په سلو کې اته نوې ختمه شوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي ونې به کال پوره کیږي داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خنړیو بریدونو مسولیت منلې ده. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوه ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدی پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نوري پوسټي جوړولې او ازغن سیمه غزاو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، وسیدونکي وایي د یک شنبه مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړه نوې پوسټې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن وسیدونکي قاری عبد السلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. فارغ کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوسټي جوړي کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو او دوه پوسټي دغه د منځلاري د پاکستان فوج او د پاکستان فوج دغه نه بعد چې دینو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیل سیمه باندې چې دینو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نخته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپلس بجی ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
دا مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته غونډي امن ملک ام فوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي، سوخه یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دا هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونو جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوې او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوي او په یو میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اړ یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په هم مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په هم مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوې ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان دی پلار تازه چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته دیش کلنه بس بيبي د غزنی ګیرول سوالي وسیدون کېده بس بيبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند پامیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړای دی بس بيبي د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی د ولس کلن او کشر لورې یو نیم کلن ده بس بيبي وای ژوند ډېر لکړاونو ډک دی په کور کې دومره څنل لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پوری چا د غران مرستنه د ورسره کړي
خپل باندې خدا دې کریم سیران دې داسې خور د غریب غا مینه ته خړلې دې د جمعات به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کار نه کینې چې موږ څنګه وو
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم ووسی
زمانم پروانه ده مو یی دی کولس والی دی رامک وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده د مام دغه نه زوی د رنگمال ده رنگمالی کې پلاستیکان راټولوي نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور علی ګل وراته دا وسغنه مې اخ کړی نیمه بوجي وړو غورا کړی
پروانه وای په خپل ماشومان باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څه نسی ګټلای چې د ټول کور تر هده ووزی پروانه وای په دا ورستوي وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده د دې باور دی چې کوم مرستې دل ترازی هغه ټول د خپلوا یو خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي
نه چا مرسته را سره کړي د کلمه سر ده چې ور سوای تاسو ماجر یو تاسو نه نس پلیست کی سوای مولایته ور سوای لیس جوړ کی ورې سوال ورې نه اخلي ته برته کور ته راش
دا یوازې بس بيبي او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستي څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشې تو کورج دي لا نستي او بيوزدي څخه کړيږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې لکوندو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کوندو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نو مولای زیاتوي کوم کوندي او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغه باید مراجعه وکړي
د اسکرو لوکوندو سره مرستې سوي دي او سره روان دي شخصا ما معرفي کړی دي انځه د حوادث ریاست یو جې کولو د یو اربکی مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله نور دی بل د اربکی او د ډیرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړی دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چیرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي په سونو کونډیا په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوسه د ډیری هغه ژوند له سختو کړاوونو او بې وزلۍ سره مخ دی
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه افغان لوبغاړي پرون ماشام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبي سر په سر وګټلې تفصیل په دې راپور کې
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کورباو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه افغانستان لک تر لګه دوه لوبغاړي د مخکینو لوب پر مال جوړبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبي تیر کړي افغانستان دی ریکاور د بول دات واز بیگ سایر سلیمان کال اور واز دات سابیر ون اف د ټو افغانستان په دې فائنل لوب کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله په دې ترتیب افغانستان د آسیا نائب اتل ولی ته ورسېد او سنگاپور یانو لمړی مقام تر لاسه کړ
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلو بکی ایران 22-0 مات کړو. تر هغه مخکې له کوربا انډونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لري کړو. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوي. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خو هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیايي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولې دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیايي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفه بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالو نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چاغه کلینیک نه لري غسپتال نه لري ډیر خلق تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وای له اختر مخ کې گیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي خو پر اوسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
او گیان کې پامون کې د اختر مخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وای او سسپیکټډ کولرا ته کیږي چې به زیات وي. هر ورځ سینوم مونسل مریضان اډمټ کول پاغه کې مو چینوم څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنیتا. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوي دي ځکه د وزارت نه یو څو ډولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونس کې او صفا اوبه یو بله مؤسسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرې دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځای کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلابونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګری دی چې ولته د سپکلی کې ګرځي چې داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوی دی.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې اوربند خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څوبرزی مخکې مو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خپره شوې او له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوې دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خپره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خپره شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوې دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو امید چې و ونې مخکې په ډینګي طبيخته شوی وای، زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نه خېدی. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې د دې ناروغي اخته شي.
تب هم درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. تاغه مرز تقریبا د سیو څو ورځو لپاره و، زه لږ سره په تکلیف کړم. ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی ته حفظ صحه مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا د سازمان په وینا د دین ناروغي د مخنیوي خلاره دا چې په ولاړو بو او نور هغو ځایونو کې چې غوماش ژوند او هګي کوي لمنځه یوړل شي. په هغه سیمو کې چې غوماش دي له پښخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي پاړه او د حشرو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسولانو غواړي چې د دین ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونه شي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هواد په نور ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
خغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې څلور شپېته پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې وڅلوېښتنه ښځې او یو شمېر هم له 15 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
محترمه ده طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرازی، دلته کار خلاص دی بان ته دی ریاست ما یبینو ته جو وی دلته کار خلاص دی بان ته دی لسر زوبات بان ته دی لسر زوبات بان ته دی غلس ورځی پیو کال کې ریښوي دې په خبر سره کا کړی ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه د پیغام تاسو ته وړاندې کوم. دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر پکی محمد جی اتر غوښنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعاله کېږي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ور څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغوه شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون دېرش پنځه دېرش کاسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکټونه ورته دا پراته دي پانه کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم د تخار د ولایت نرسته ولسوالۍ. ورو کلینک ته ورځو، کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې. یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض یو پیکټ بولي ورکړي نقطه ورکړي خپل ده